السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، یو وار بیا ستړي مشه. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې د نوو اسوبو جوړولو په حق لا بیلابیل سیاسي ګوندونو خپل رد عمل ښکاره کړي، او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي د کراچۍ په ناآرامۍ کې ټول ډلې لاس لري. خو راځي چې په سر کې د پامیر ساحل نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټی کې د پاکستان په سند کې ملت پاله ګوندونو د حکومت لخوا یوازې په دوو ښارونو کې د ښاري نظام د لاګو کولو پر ضد کاربندیز کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په هیواد کې د نامنې پړه پر بهرنیو ډلو او کړې وچولې ده، او په نړۍ کې مالی بازارونه نن هم راغورځېدلي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په سند صوبې کې ملتپاله ګوندونو نن د کاربندیز اعلان کړی دی. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي قوم پرستو ګوندونو د احتجاج اعلان ځکه کړی دی چې حکومت یوازې په کراچۍ او حیدرآباد کې ښاري نظام عملي کړ. سندي او پښتانه ملتپاله وایي چې په دوو ښارونو کې د 2001-2002 زیږیز کال د ښاري نظام لاګو کول د سند صوبې د ویش معنا لري. په سند کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شاهي سید د دې پریکړې په غبرګون کې وویل د دې ګوندونو تر احتجاج وروسته بیګا حکومت په ټوله صوبه کې د کمشنری نظام پر ځای ښاري نظام لاګو کړ، خو پر دې سربېره هم نن د سند په بیلابیلو سیمو کې کاربندیز دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی ویلي له هیواده د باندې ځنې کړی په افغانستان کې نامنی خپروي. نوموړي دا خبره په کندهار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. دی وایي د افغانستان د امن او ثبات د خرابولو دسیسې له هیواده بهر جوړیږي. د سولې د عالي شورا مشر په دې وروستیو کې په کندهار کې د لوړپوړو حکومتي کسانو د وژنې پړه هم پر بهرنیو ډلو اچولې ده. نن هم په نړۍ کې بازارونه تاواني شوي دي. سربیره پر دې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو هڅې کړې دي چې د پانګه اچونکو اعتماد بیا پر ځای کړي، خو د دې هر څه هم په دې ونډو د بازارونو د راغورځېدو مخه ونه شوه نیولی. د جمعې په ورځ د سټنډرډ اینډ پورز په نوم ادارې د امریکا د پور د اخیستو د اعتبار درجه ښکته کړه. د امریکا د خزانې وزیر ټیموتی ګیتنر وایي د اعتبار پر ښکته کولو سربیره د امریکا اقتصاد قوي دی. د وای سټانډرډ اینډ پورز پر رښتونې ډول ډېر خراب قضاوت کړی دی، او دا یې په حیرانوونکي توګه ښودلی دي چې د امریکا د مالی بجټ د اساسي ریاضۍ په اړه لږه پوهه لري، او زه فکر کوم چې هغوی یقینا غلطه نتیجه ویستلې ده. د اروپایي ټولنې مرکزي بانک ویلي د یورو کاروونکو هیوادونو بانډونه به وپلوري. په اروپا کې ویره ده چې ایټالیا او هسپانیا به هم پر خپلو پورونو له دیواله کېدو د ژغورنې لپاره مالی پلان ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ناټو نړیوال سوله ساتي ځواکونو ایساف ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د دوو بریدونو پر مهال یې څلور سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په وژل شویو کې دوه فرانسوي عسکر ول. د فرانسې د ولسمشر نیکولا سارکوزي دفتر پرون ویلي دوه سرتیري د افغانستان په شمال ختیځ کې د تګاو په دره کې له وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. ناټو وایي دویم برید د هیواد په جنوب کې شوی دی، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د یو بل خبر تر مخې ناټو ویلي په پکتیا ولایت کې یو هلیکاپټر بیړنې یا مشکله ناسته کړې ده. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې درې پولیسان وژل شوي دي. سعودي عرب ویلي له شام خپل سفیر وباسي. سعودي عرب د ګار په شام کې پر حکومت مخالف مظاهره چانو د بریدو چاپو پر ضد د احتجاج په توګه کړی دی. د دې هیواد پاچا عبدالله په یو بیان کې ویلي تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی.
بل يمكن للقياده السوريه تفعيل اصلاحات شامله.
د بیان پر مهال پاچا ویلي دي د سوریه چارواکي د دې وړتیا لري چې چټک او هر اړخیزه اصلاحات عملی کړي. د سوریه راتلونکو په دوو لارو کې پرته ده، یا خو به دا پخپل عقل کار اخلي، او یا به هم دا د ګډوډۍ او تاوان ژورې تورغورځيږي. د تر دې ساتونو مخکې عرب ټولنې په شام کې د قوت د کارولو لومړی رسمي غندنه وکړه. په عراق کې نومیالي شیعه خطیب مقتدا صدر خبرداري ورکړې ده چې کتر ټاکل شوی نیټه ورسته په هیواد کې امریکایي سرتیری پاتې شول، نو د په خبره له پوزي لارې به خبرګون کي. په عراق کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو ورسته نیټه د روان میلادي کال د ډسمبر 1 ده. مقتدا صدر د امریکا ضد نظریاتو لپاره پژندل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جاپان د شمالي ښار فوکوشیما لیدنه کړې ده. نوموړی نن فوکوشیما ته د حکومتي چارواکو د زیانمن شوي اټومي برېښنايي پلانټ له شاوخوا سیمو تللو خلکو سره د خبرو او لیدو لپاره تللی دی. په جاپان کې د روان میلادي کال د مارچ په 11مه زلزله او سونامي راغله چې د هیواد ته لوی زیان او ځاني او مالي زیان ورساوه. د دې ترڅنګ د فوکوشیما اټومي پلانټ بټیو د تابکاري اخراج پیل کړ چې تر دې وروسته حکومت له پلان سره نږدې له شاوخوا سیمو خلک نورو ځایونو ته منتقل کړل. پولیسو د انګلستان په لندن کې په دویمه شپه د جنایي فعالیتونو د لړۍ غندنه کړې ده. پر دې مهال شوکې هم شوې دي او بدنظمي هم رامنځته شوې ده. د خبرونو پای.
قدر منو اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د پامیر ساحل نه د دې غړې تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. په کورما ایجنسی کې د وسلوالو او ځای قبیلې ترمنځ نښتی شوې چې پکې مارګ جوبلا رامنځته شوې ده. د سند په کراچۍ او حیدرآباد ښارونو کې د کمشنری نظام په ختمولو د سند قام پرستو ګوندونو سخت احتجاج کړی. د عوامي نېشنل پارټۍ سند صوبې صدر شاهد سید د دې فیصلې په حق لوای په پا پاکستان کې یو وار بیا د ګیس قیمتونه زیات کړي شوی چې د ولس تر څنګه د ګاډو ډریوران هم د مشکلاتو سره مخ کړي دي.
یره دا خو اکثر داسې پروزي چې یو خو دا ګیس مونږ ته ګران شو ګن بل خو موبلین شو نورې خرچې شي او کفرلی د مونږ کری دی ته کو نو هغه بیا جنگ جګړې کې هغه نه مني.
او په افغانستان کې 13 هفته د نړیوالو 16 ساعتو ځواکونو د هلیکاپټر په غورځیدلو د سیړونکو نظر درته وړاندې کوو. نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په نه ساعته خبرونو کې دا وخت اخیری خبری غړې تغواګي. دا خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار د 9 بجو نه شروع کیږي چې تاسو یې د خپل ریډیو د لارې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو شپږ سوه یویش باندې اوریدلی شي او په شارټ ویوز یا لنډو سپو دویش سلیریش یا په دوه دیرش اوریدلی شي. د دې ترڅنګ مشال ریډیو خپل ویب پاڼه لري چې انټرنیټي پته یې دا www.mashalradio.com. دغه پته باندې تاسو انټرنیټ باندې ولټوئ نو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه او ځاړه پروګرامونه هم اوریدلی شئ. په لیکلې بڼه باندې هم بیلابیل خوندور او معلوماتي پروګرامونه کتلی شئ. او اوس د دې غړې اولنې ریپورت. د قبایلی سیمې کورم ایجنسی په منځنۍ سیمه کې د مسوزۍ قبیلې او وسلوالو ترمنځ نښتی شوې چې پکې درې وسلوال وژل شوې دي. هلته وسلوالو ځینې کلی هم سوځولي. بلخوا ریپورټونه وایي وسلوالو د مسوزۍ قبیلې یویش کسان ځان سره ژوندي بوتلي دي. په نور حال مو د سیمینا د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی په تفصیل خبروي.
د سیمینار رسیدلی راپورونو کې ویل شوی چې د منځنۍ کورم ایجنسی په مسوزو سیمه کې جاری جنگ په وجه ځانی او مالی زیان زیات شوی دی. حکومتي سرچینو تر مخه چې په سیمه کې وسلوالو د مسوزو قوم خلک ځان سره تښتولی دي. ځایي خلک وایي چې د تښتول شوو کسانو شمېره تر یو ویشتو پورې ده. په دې هکله د سیمینا یو کس مشال لډیو ته سداسي وویل:
او انداسي شني کوټو سرپنی نه انا کسم بتړي دي ترنګولینا یو کاسي بتاله دي کمر پخنه بتاله دي خونه کنه کسم بتړي دي ان دي تلیفونو بس مرکز ته غون کړی دي ته معلومات یې مونږ تلور نشته. دا ټول کسان لکه شلو کسانو پر یویش کسانو پر داتې جوړی داشي. دا خال مسوزی دي، مسوزی کې بیا مندوخیز دي.
تر اوسه پورې د دغه پیښه پړه وسلوالو په خپل سر نه دی اخستی. بلخوا په تازه پیښو کې وسلوالو د مسوزو قوم نور کلی هم سوزولې دي. اطلاعات دي چې د جنگ په وجه دغه کلونه خلکو خپل کډې وستلې دي. سپکې د ځای خلکو پر وینا کوم مرګ جوبلا نه دی شوی. په دې حق له سیمینا یو کس مونږ ته سداسي وویل:
اسکندر یم د اوت کلی اوسیدونکی یم. 15 شپې کلی دی لکه سرپنای، لغړ افخا، سرپوخه، خیوناکا، شنی کوټ، دا کلی دی. یو یو کلی کې دتی پنځوس پیت ګورونه کیده رشي د جنگ شروع شو د 15 کلو پر تقریبا سوی دي
کڅ هم کامل اخر سره د امنیتی ځواکونو مرسته ترلاسه ده خو له یو شمیر وسلوال ډلې د یو ځای کېدو په وجه د کامل اخر په مقابلې د وسلوالو زور ډیر زیات شوی دی راپورونه وایي چې کامل اخر او وسلوالو ترمنځ جنگ نورو علاقو ته هم خور شوی دی چې له وجې په خلکو کې یاره ترخه خوره شوې ده ځایي خلک وایي چې د دغو علاقو نه خلک د خوندي ځایونو په طرف خپلې کډې کړې دي یاد دی چې د وسلوالو او کامل اخر ترمنځ جنگ 13 په 6 منټه هغه مهال شروع شو کله چې وسلوالو د مسوزو قوم خلکو په څارو باندې د قبضې کوشش وکړو 13 ورځې په دې جنگ کې یو شمېر وسلوال او کامل اخر کسانو ته مرگ جبله اوخته ده طارق ورغزه مشال رادیو کرم ایجنسی
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم 2 بجو
د کرخی په غاړه
په 1 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 23 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 23 منټه کم 5 بجو
قدر من اوریدونکو دغه خوندور پروګرامونه به هم دراورو خو د نن ورځې په دې اخیری غړی کې بل یو کورنۍ ریپورت لرو په پاکستان کې د نوې صوبو جوړولو لپاره سیاسي حل ځلې روان دي او حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي غواړي چې جنوبی پنجاب کې د سرایکی خلکو لپاره جدا صوبه جوړ کړي شي د ملک نور سیاسي ګوندونه د مخالفت کوي او وایي چې دا صوبه د په نسلي بنیادونو نه بلکې په انتظامی بنیادونو جوړ کړي شي په حق لا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريالې انیس اجمل دا ریپورت را لېګلې چې تاسو اوریدو ترا بولم
په ملک کې د نوي صوبې جوړولو په اړه مسلم لیگ نون ګوند ویل دي چې په ټول ملک کې د نوي صوبې د جوبې په بنیاد نه بلکې انتظامی بنیادونو باندې دی جوړ کړی شي او په دې لړ کې تجویز کړی شوی کمیټې د انتظامی سیاسي ټولنیز معاشي زری او نورو ضرورتونو تر مخه د نوي صوبې جوړولو جاج واخلي سرایکی صوبہ با نه جوړیږي او نه با پیپلز پارٹی د دې اعلان کوي د مسلم لیگ نون د دې دریس پاړه د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق مشال ویډیو تا صدا سی ویل
میں آپ میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے
صرف په انتخاباتو کې د ووټونو اخستو او خلکو لا دوکه ورکولو لپاره د سوګداسې خبرې نه کوي موږ د جبو او نسلونو په بنیاد باندې د صوبو مخالفت کوو او زموږ آئین هم د دې خبرې اجازه نه ورکوي موږ غواړو چې په انتظامی بنیادونو د نوي صوبې جوړ کړی شي
بل اړخته هزاري ډیویژن سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو د هزاري صوبې جوړولو په لړ کې په اسمبلی کې د قرارداد جمع کولو لپاره حکومتي او مخالفو ډلو سره مشورې شروع کړې دي د تحریک صوبې هزارا مشر بابا حیدر زمان وای چې ک سرایکی صوبہ جوړ کړی شو نو هغه به د سیول نافرمانی اعلان کوي
زوایم که د هزارا نمخ کې سرایکی صوبہ جوړ کړی شو نو زبا په دویم ورځ د سیول نافرمانی اعلان کوم زبا وابډا گیس ټلیفون او داسې نورې محکمې بند کړم مونږ خو هسې هم د مخ کې نه د لوګې ګرانۍ بیروزګاری او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو له وجې مړو
دغه سي د بلوچستان صوبې وزیر اعلی نواب محمد اسلم ریسانی هم ویل دي چې د نوي صوبو جوړول د ملک لپاره خطرناک ثابتې دي شي د مسلم لیگ کا فنکشن گروپ جہانگیر ترین د نوی صوبہ پاڑا صدا سوائی
آپ نے اس ملک کی ایک بہت بڑے طبقے سے نشاندہی کی ہے اس ملک میں ہم سیاسی پارٹی
تاسو د دې ملک یو غټه مسله په ګوته کړه ګورې د ملک کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي ټول صرف د خپل خاندانونو خبرې کوي اوس دا سیاسي ګوندونه نه دی پاتې په کار دا چې سرایکی او هزارې خلک د کینه ولې شي او د هغې غوښتنې دي واوري او بیا د یو طریقه جوړ کړي شي نو کچرته هم صوبې جوړول ضروری وي هلته دې صوبې جوړ کړي شي
د قانون پوخانی وزیر او د پیپلز پارٹی سینیٹر بابر اوان مطبوعاتو ته د نوی صوبو جوړولو پاړه صدا سوایي
صوبو کی بات اگر کہیں پہ کوئی ہو تو وہ
صوبو خبر پا اہم کی وی نو هغه ته سیاست نو ویل کیږي
او نسا بلسا د سرایکیانو آواز هیڅ څوک نشي دباو ولې. ما ډیر مخکې د حکمرانۍ انداز بدلول په اړه ویلی وو چې ډیر غوښتنې به راوچتېږي، خو لاور والو زما د خبرې نوټس وانغستو. موږ صبح خیبر پختونخوا له خپل نوم ورکو، دې سره دا رنګ د صبح نوره هم مضبوطه شوه. سرایکي صبح جوړول د څوک مسله نه جوړوي، د خلکو د نظر ویستل هغه زمانه تیره شوې ده.
بابر اوان زیاته کړه چې پاین کې د نوو صبح ذکر موجود دی او دې سره به مرکز نور هم مضبوط شي. انیس اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، ورزو د کراچۍ حال اخلو. د پاکستان صوبې په دوه ښارونو کې د ښاري نظام یا ځايي حکومتونو بحالولو د فیصلې خلاف سن قام پروس ګوندونو نن په دغه صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. عوامي نېشنل ګوند هم دغه فیصله غندلې ده. د قام پروس ګوندونو او عوامي نېشنل ګوند د احتجاج وروسته سن حکومت په ټوله صوبه کې د ځايي حکومتونو نظام د لاګو کولو فیصله کړې ده. خو بیا هم نن د ګل پورز د صوبې په زیاتره خارونو کې کاربندیز دوام لري. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال جړیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې په دوه خارونو کراچۍ او حیدرآباد کې خاري نظام د لاګو کولو د فیصلې په ضد سین قمپروس ګوندونو سخت احتجاج کړی دی او دغه پریکړه یې د سین صوبې د تقسیم یو سازش بللې ده. د قمپرست ګوند عوامي تحریک مشر ایاز لطیف تیر ماښام کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته په وینا کې د دغه فیصلې په ضد ټول صوبې کې د هرتال اعلان وکړو.
پیپلز پارٹی کے سند کو تقسیم کیے جانے کی سازش کے خلاف سند بھر میں پیا جام اور شٹر بند.
ایاز لطیف وای دی پیپلز پارٹی لخوا سند صوبے دے تقسیم دے سازش پر زد بار ٹول سند صوبہ کے پیا جام ہڑتال کھولی شی. ٹول قام پرس گوندوں نو دغه ہڑتال دی حمایت اعلان کرے دے. پنجل لسورز بعد سند صوبے پہاڑ ضلع خار کلی بانڈا اولارو کے دغه پریکڑے پر زد مظاہرے احتجاجی ناستے لاریونونا او دولگی احتساب نہ کولی شی. بل لور ته عوامي نېشنل ګوند تیر ماښام د یوې خبري غونډې په ترڅ کې کراچۍ او حیدرآباد دپاره خاري نظام پریکړه سخت ټکو کې غندلې ده او سند کابینه کې د یاد شوي ګوند استازی او د مهنت صوبایي وزیر امیر نواب یې احتجاجاً فلحال د وزیر په توګه د نور کار کولو څخه منع کړی دی. په دې هکله د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې د مشر شایسته دوینا و چې عوامی نیشنل گوند او سند قمپرس گوندونو د احتجاج رستو د سرکاری ٹی وی پی ٹی وی په وینا د سند گورنر ټول صبح کې د کال 2001 خاري نظام د لاګو کولو اعلان کړی دی او په دې حق لیې نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. یاد دی وی چې د خالی پښپا د سین صوبې گورنر او پیپلز پارټي د چارواکو ترمنځ صرف کراچۍ او حیدرآباد خارونو کې د خاري نظام د بحالولو نوټیفیکیشن جاری کړی شوی وو. گورنر لخوا ټوله صوبه کې د یو شان نظام بحالولو تر اعلان وروسته بیا هم د سند قام پرست ګوندونو په خبر نن کراچۍ او حیدرآباد په ځینو برخو کې کاربندیز دی. پولیس وایي د کراچۍ ښار په ماړیپور او اګرتاج سیمو کې نامعلومه کسانو د سورلو درې بسونه سوځولې دي. د دې نه علاوه د صوبې په نورو لویو او وړو ښارونو سکر، لاړکانه، کندکوټ، ټل او خیرپور کې مکمل کاربندیز دی. ظاهر سنۍ وای صوبه کې نوی نظام د بحالولو د پریکړې څخه پیدا شوی کړکېچ باندې د غور کولو په مخه ولسمشر آصف علي زرداري، د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه او د کابینې څو نور وزیران نن اسلام آباد ته غوښتي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د لیکوالو، شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
قدرمن اوریدونکو، کراچۍ ښار کې پاتې کیږو. کراچۍ ښار کې چې وخت په وخت د تشدد پیښې راوړاندې کیږي، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په دې ښار کې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتره غریب خلک په نخښه کیږي چې لویه برخه یې پښتانه دي او پاکستانی ورځپاڼې په دې اړه سم معلومات نه خپروي. په کراچۍ کې په روان کال کې د وجل شو خلکو د شمیر او نسلي تړاو په اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د یو چارواکي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړي چې تاسو اوریدو ترابولم.
د کراچی په ښار کې تاوتریخوالی، هدفي وژنې او لوټمار که څه هم اوږد تاریخ لري، خو په دې وروستیو څو اونیو کې دا لړۍ ډېره تنده سوې ده. د دې ښار پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې که څه هم خلک په دې نه پوهیږي چې جګړه لومړی څوک پیل کوي، خو بیا وروسته هم خلک هم په وژلو او رانې لاس پورې کړي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي اسد اقبال بټ مشال ریډیو ته وویل چې یوازې په تیرو اتو میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شاوخوا 970 کسان وژل شوي دي. دا چې زیات کسان د کراچۍ د ښار په کومو سیمو کې وژل شوي دي، اسد اقبال یې په اړه وایي.
زیاتر کسان په قصبه کالونی کې وجل شوی دی چې په هغه کې کالی پهاړی او کټی پهاړی ډېر اغیزمنه شوی دی. چې کومه مونږ له خلکو پوښتل دي، نو دوی وایي چې په دې نه پوهیږي چې جګړه اول څوک شروع کړي، خو بیا وروسته عام خلک هم ورګډ شي، په وجلو، د دکانونو په سوځولو او په لوټلو لاس پورې کړي.
لوګ مارے جا رہے ہیں، ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں.
له اسد اقبال څخه مې وپوښتل چې ستاسو د ریپورت لمخې د کراچۍ په ښار کې د هدفي وژنو تر شا څوک دي، نو هغه اردو ژبو او پښتنو ته په اشاره کولو سره وویل چې دواړه غاړي په دې کې ښکېلې دي.
دا له دواړو غاړو څخه کیږي. که داسې وویل شي چې یوه ډله پکې لاس لري، نو دا به بې انصافي وي. چې په کوم ځای کې د چا عملداري وي او وس لري، نو هغه له داسې کولو ډډه نه کوي. په کالی پهاړی کې چې موږ وکتل، نو هلته پښتانه زیات اغیزمن شوي، او په کټی پهاړی کې بیا اردو ویونکي ډېر متاثره شوي.
اسد اقبال بټوای د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لره غونډ کړو معلوماتو څخه ښکاري چې په وژل شو شاوخوا 970 کسانو کې پښتانه تر نورو ډېر دي.
زمونږ
ډلو په خپل د ټولو اغیزمنه شو سیمو دوره وکړه، او له هغه ځای څخه یې د یو خاص فارم په ډکولو سره د اغیزمنو شو خلکو په اړه معلومات راغونډ کړل، او له هغې څخه داسې ښکاري چې ورځپاڼې سم خبرونه نه ورکوي، خو هلته چې کوم پښتانه دي هغو ته ډېر زیان اوښتی دی، نورو ته هم اوښتی دی، خو دومره نه.
د ای ایف پی خبری اجانس په کراچی کې د غریب خلکو د وژل کېدو یو بیلګه د ټیکسي چلونکي غلام محمد په نامه د هغه پښتانه ورکوي چې یو اوه کلنه لور یې درلوده، او هغه هم له سکول څخه کور ته د تلو پر وخت په ډزو وچل سوه. غلام محمد وای له واده کولو وروسته 12 کال اولاد ته انتظار کړی وو، او اوس چې یوازینی لور په ډزو ووژل سوه، نو د هغه په خبره د او د میرمنې ته د ژوند کولو هیڅ معنی پاتې نه سوه.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د فیصلې مطابق د پی سی او ججانو د لری کولو حکم جاری کړی دی. بلخوانن سپریم کورټ د خپل اوریدنې پر مهال د ان آی سی ایل د کیس تفتیشي افسر ظفر قریشی په خپل چوکۍ د بحالولو حکم ورکړی دی. د قانوني چارو کارپوهان د حکومت دې ګام ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر دا رپورټ راغلی.
د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ چې د سپریم کورټ په فیصلو عمل نه کولو لړکې کوم کړکېچ را پیدا شوی وو، د هغې د راکمول لپاره وزیر اعظم یوسف رزاګیلانی تیر مازیګر د سپریم کورټ په فیصلو عمل کولو د 500 پی سی او ججانو د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې 500 ججان چې پکې د لاهور های کورټ جج سید شبر رضا رضوی، جج حسنات احمد خان، جج سید حامد علی شاه، جج سید سجاد حسین شاہ او د سن های کورٹ جسٹس یاسمین عباسی شامل دی لری کړی شول. کله چې مشال ریډیو د حکومت د فیصلې لړکې د قانوني چارو کارپوه او پخوانی ډیپټی اټارنی جنرل شاہ خاور نو پوښتل، نو موړی ویل چې په قانون او آئین کې دا لیک دی چې سپریم کورٹ په فیصله باندې د حکومت په شمول هر اداره عمل کوي.
سپریم کورٹ فیصله چې کوم دی دا په آئین درلاندې چې کوم دی د باندې عمل درآمد کول چې کوم دی دا هر یو ارګن اف د سټیټ چې کوم دی هغه ډیوټي دی. دا سیزونه شته دی لکه یو ځل چې دوه لاهور های کورټ چیف جسټیس او د سپریم کورټ د خواجه شریف صاحب راتللو دې باندې هم کلیش راغلی او بیا وزیر اعظم صاحب چې کوم دی هغه خپل د سپریم کورټ یو فنکشن ته لاړو او بیا چیف جسټیس صاحب هغه ته ملاو شو هغه کې بیا دا چې حالات لږ ټیک شول. زه هم چې دا دغه حکومت ته پکار دی چې هغه د عدالتي فیصلو باندې د عمل درآمد کوي.
دغه شان د پخوانی جج طارق محمود وینا ده چې د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ د لویې کشاله هواره شوه اوس باید چې ولسی کشالو اړخته توجه ورکړی شي.
یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب تو جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف سے توجہ دی جائے.
دا مسئلہ حل شوا اوس چې د اولس کوم اصل مسلې دی هغه اړخته دی پاملرنه وکړي شي او کوم چې غیر سنجیده مسلې دی او اولس ری ډیر پریشان دي چې دا رنګ اولس د دین هم خلاص شي او د دوی په اصل مسلو غور وشي.
سپریم کورټ حکومت ته په 15 اگست د شپک پی سی او ججانو لری کولو لپاره د څلور ورځو مهلت ورکړی وو چې پکې حکومت د 15 ججانو لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړو. ولش بګم د پیښور های کورټ جج جان زیب رحیم لانه دی لری کړی شوی ځکه چې د دل خوا انټراکورټ په اپیل باندې لاوریدنه نه ده شوی. دغه رنګ سپریم کورټ نن د حکومتي فیصلې پترس کې د ان آی سی ایل کیس تفتیشي افسر ظفر قریشی لری کولو فیصله نامنظوره وګرځوله او وی ویل چې نوموړی دی په خپل ځای کړی شي. د یادونې وړ ده چې ظفر قریشی چې د ایف آی اے یا فیډرل انویسټیګیشن اډیشنل ډایریکټر جنرال هم دی تیر وخت کې د سپریم کورټ په وینا باندې د ان آی سی ایل کیس لپاره تفتیشي افسر ټاکلی شوی وو او هم د ده په وخت کې د مسلم لیگ کاف غړی منسلا هی نیول شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
خدای نور ناصر، مشال ریڈیو، کوټه.
سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو دا وخت یو بل کورنی ریپورت لرو. د پاکستان اوګرا یا د ګیس او تیلو چې کما د کنټرول کولو محکمه ده هغه د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی چې د سی ان جی سټیشنونو مالکانو او ولس په سختۍ سره رد کړی دی. د زیاتوالي په حق لا د سیاسي او مذهبي پارټو مشرانو وینا دا چې حکومت دې اضافه فوري تور واپس واخلي ځکه چې اولس د وړاندې نه ګرانی ډیر ځپلې دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت راکوي.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د منظوری ورستو د گیس په قیمتونو کې 10.55% اضافه نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د سی این جی په نرخونو کې 6 روپۍ او 6.5 کیلو په سر اضافه کړی شوی ده او دا شان خیبر پختونخوا، بلوچستان او اسلام آباد په شمول پوټوهار ریجن کې اوس د یو کیلو گیس قیمت 9.50 روپۍ او 50 پیسو نه 6.40 روپۍ او 42 پیسو ته ورسېدو او په سند او پنجاب صوبو کې یو کیلو گیس قیمت 50 روپۍ ورسېدو. د حکومت لخوا کړی شوی اضافه باندې سی این جی سټیشنونو مالکانو سخت خبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې حکومت د مخکې نه په هفته کې 3 ورځې د ګیس لوډ شیډنګ کوي او اوس یې راته ګیس هم ګران کړو نو موږ به خپله ګزاره څنګه کوو. د آل پاکستان سی این جی اسوسیشن صدر غیاث پراچا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت که اضافه واپس وانه خسته نو موږ به په ټول ملک کې په احتجاج لاس پوري کړو.
زمون
به د روانې میاشتې په 11 نیټه غونډه کیږي چې پکې به موږ کړنلاره ټاکو. که حکومت دا اضافه تر هغې واپس وانه خسته نو موږ به په احتجاج لاس پوري کړو او موږ اولس او ټرانسپورټرانو ته هم خواست کوو چې موږ سره دې یو ځای شي او هړتال کې دې ګډون وکړي.
د نوې اضافې نه که یو طرف ته سی این جی نرخونه زیات شول نو بلخوا په کورونو، تجارتي او صنعتي شعبو کې استعمالیدونکي ګیس هم ګران کړی شو. د ګیس په قیمتونو کې کیدونکې 10.55% اضافه د ملک سیاسي او مذهبي پارټو مشرانو په سختۍ سره رد کړې ده او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت د خپلې خرچې کمې کړي او اولس ته د رعایت ورکړي. د جماعت اسلامي سینیټر پروفیسر ابراهیم وینا ده چې حکومت اولس سره زیاتې راخستې دي. پکار ده چې د ګیس په نرخونو کې دا اضافه واپس واخلي ځکه چې اولس د مخکې نه د ګرانۍ له وجې ډېر پریشان دي.
حکومت
د مسلم لیگ نون غړی اقبال ظفر جګړه وایي چې حکومت که مجبورن د ګیس په نرخونو کې اضافه وکړه نو په کار ده چې د عام اولس اجرت هم ورسره زیات کړي چې خلک د بیلونو ورکولو جوګه شي.
لیکن بیا حکومت بل فرض ہے جو کہ گیٹ سے قیمتوں کی اضافہ کی گئی
د گیس په نرخونو کې د اضافه په حق لا پټرولیم وزیر ډاکټر عاصم حسین سره چې کله موږ د تماس نیولو هڅه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. یاد دی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه حکومت د ایل پی جی په نرخونو کې هم 9 روپۍ کیلو په سر اضافه کړې وه چې دا شان د یو سلندر قیمت 2240 روپو نه 1340 روپو ته ورسېدو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، تاسو په گیس کې د زیاتوالي په حواله باندې دغه ریپورت واوریدل چې د پاکستان حکومت کمې بیې جګه کړې دي، نو هغه بد د لنډو خبرونو چې کومه دمه را رسیږي دغه ورسته به درته دراوړو چې په اولس باندې بیا دغه ترڅنګ د سورلو د گاډو په ډریورانو باندې عدد څه اثرات دي. خو وخت شوی دی په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې، نو اول به د پامیر ساحل نه د تازه خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان په سند کې د ملت پاله ګوندونو د حکومت لخوا یوازې په دوو ښارونو کې د ښاري نظام د لاګو کولو پر ضد کاربندیز کړی دی. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په هیواد کې د نامنې پړه پر بهرنۍ وډل واچولې ده. په نړۍ کې مالی بازارونه نن هم راغورځېدلې دي. د ونې په پیل کې نن د آسیا مارکیټونو لوی تاوانونه لیدلې دي. تر سعودي عرب وروسته کویت هم له شام خپل سفیر رابللی دی. ناټو وایي د افغانستان په پکتیا کې یو هیلیکاپټر بیړنۍ ناسته کړې ده. په اوکراین کې قاضي د پخواني وزیر اعظم یولیا تیموشن کو له خوشی کولو انکار کړی دی. او د انګلستان په لندن کې پولیسو لسلو زیات کسان نیولی دي چې په بدنظمۍ او شکو کې ککړول.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو په خبرونه کې د پامیر ساحل نه د دې غړې د تازه خبرونو غټکی اوریدل. اوس ورزو د خبرونه باقی پاتې برخه ته د ګیس د زیاتوالو چې کوم خبرونو کې مم واوریدل، د دین وړاندې مو ریپورت هم اوریدلې وو. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله د زنې ګاډو د ډریورانو سره خبرې کړې دي. یو غوښتنې پوښتلې دي چې په اغي باندې د ګیس د قیمتونو زیاتوالي څه اثرات ورزوي. هغه وایي
زما لیم نوم دی په مونږ دا سر دی چې بای مونږ مخه په موټر وې بجره ټوله کې 160 150 روپے کوي شو کنه. اوس په تقریبا 200 ورکو دلته کارم نشه، د مزدورې هم د غال دی. غریب ځړی خو غرق شو، نه خو خانه غرق شو، په دې خبره سہولت خار څخه ختم شو.
اصغر خان دا سر دی چې سالنه مگران شي، ټیکسیانو والا کرے ډېر غواړي، ټیکسی بوک ان کینو وغیرہ د پیسې سی واقعي دا مسلې دي. جی
زمانم گوهر دی په ملک باندې ډېر اثر پی وې دي، د کرایانو د غریب باندې بیا د ټوله زیات پی وې دي. له سره هر څه سی واقعي کې دا کور ټول حالات غریب سړی تبا کوي.
زمانو محمد اشفاق دی. دا حکومت چې دا اوس ګیس ګرانی نو دی، ګیس خالی ګرانول نه دی، د سره کرایم ګرانی شي او د غریب ژوندګي ور سره نور پریشان شي. غریبانه مخکنه هم پریشان دي او د رمضان میاشت نو دی کې نور پریشانه هم زیاتیږي.
دا د ولسی خلکو او د ګاډو د ډریورانو غوونه چې د ګیس په قیمتونو کې د زیاتوالي په حواله خپل خبرګون او رد عمل ښکاره کړ. قدر من اوریدونکو، اوس وخت شوې ده کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې انیسا اجمل د ځنې کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټکی راغون کړی دی. راځي چې په ګډه واورو.
رسپانه آج په خپل اداري کې لیکي چې ولس د ګرانې نه خلاصولو او د هغې ستونزې ختمولو په ځای موجوده حکومت په دې دریو کالو کې صرف د ګرانې، بیروزګارۍ او د ولس یو شمېر ستونزو زیاتولو نه سیوا یو کار نه دی کړی. د بجلی، تیل او ګیس په نرخونو کې زیاتېدو له وجې د ولس ژوند ګران شوی دی. ادارې لیکي چې د ملک د امنیت خراب صورتحال له وجې نه خو بهر ملکي صنعتکار په پاکستان کې سرمایه کاری لا راضي کیږي او نه حکومت خپل غیر ضروري خرچې کموي. حکومت لا گرانی روز تر وزا زیاتولو پاڑا خاص پام کول پکار دے، زکر چکر گرانی کی ہم دا سی تیز والی روان وی نو اولس با اخر چرتزی. روز پانا ڈیلی ٹائمز پخپل اداری کلی کی چی دا پاکستان اولس ہر روز مختلف استنز سرا مخامخ کی گی. خو یو مسئلہ دا سی دا چی ہغا دا پاکستان پٹولنا کی دیر آمدہ او آغا مسئلہ زنانو سرا دا زور زیاتے دا. دا یو ریپورٹ تر مخا پا ملکی زنانو سرا دا زور زیاتے پا پیخو کی 43% زیات والی شوی دے. اداری لیکي چې هغه ټولنه چرته چې زنانو سره بد سلوک کیږي هغه د ټولو رستو او ناکاموي. د دې پیښو خو نوټس واغستی شي خو په صحیح توګه یو ملزم له هم سزا نه ورکړی کیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې دا یقین کول ډیر ګران دی چې موږ په یویشتمه صدۍ کې اوسیږو، خو اوس هغه وخت راغی چې پاکستان ټولنه کې بدلون راشي او زنانو سره د نارینه برابر سلوک وکړی شي. روزپاڼه نوی وخت په خپل اداري کې لیکي چې د مشرقي افغانستان په سیمې وردګ کې طالبانو د ناټو هیلیکاپټر راغورځولی دی چې پکې 19 افغان کمانډرانو په شمول 1.5 امریکي پوځیان وژلي شوي دي او په دې کې د مړو تعلق د اوسامه په ضد آپریشن کولو والا نیوی سیلر سره وو. اداري لیکي چې امریکا د اوسامه وژنې یو ثبوت مخې ته نه راوړلو، خو په دې پیښه کې هغه کسان وژلي شو چا سره چې د اوسامه د مرګ ثبوتونه وو، خو اوس د امریکې ثبوتونه د همیش لپاره ختم شوي دي او اوس به نړۍ صرف په هغه خبرو باندې یقین کوي کومې چې د امریکې د دفاع چارو وزیر کوي. اداریا په اخره کې لیکي چې امریکې لا اوس د افغانستان نه وتل پکار دي.
قدر منو اوریدونکو، دا و انیسه اجمل چې تاسو ته د کورنۍ ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر منو اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخت را رسیدلی دی. امریکایي ورځپاڼه کرسچن ساینس مانیټر د افغانستان په حق لا خپل یو مقاله کې لیکي د امریکایي ځواکونو د هلیکاپټر تباه کېدل که د طالبانو لخوا شوی وي نو دا خبره ښایي چې دغه هیواد کې جنگ به تر ډیره وخته دوام ولري. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي اداره سی پی جی وای پاکستان کې خبریالان د یو شمیر خطرو سره مخامخ. د دې نړیوالې مطبوعاتي کتنې مهم ټکي به واورئ د یو لنډې دمې وروسته. د کرسچن ساینس مانیټر په یو مقاله کې راغلی په افغانستان کې د امریکایي هلیکاپټر غورځېدل به د افغان ولس هغه وسوسې نورې هم قوي کړي چې د هیواد کې جنگ ختمېدل ډیر وخت غواړي. د یوې لسیزې راهیسې روان جنگ کې په یو وخت دا د امریکایي ځواکونو د وجل کېدو تر ټولو لویه پیښه وه. ورځپاڼه د ننګرهار د یو قبایلي مشر میراج الدین احمدزی د خلیلکی دا پیښه ښایي چې د هیواد کې ښه مضبوط جنگ روان دی او طالبان د هلیکاپټر د ویشتلو توان هم لري. بلخوا امریکایي پوځي چارواکي وایي دوی پلټنې کوي چې د دې هلیکاپټر د غورځېدلو وجوهات معلوم کړي، خو وایي کېدای شي دا کار طالبانو ترسره کړی وي. کرسچن ساینس مانیټر لیکي د افغانستان په روان جنگ کې تر دې دمه 101 هلیکاپټرونه غورځېدلي دي چې پکې 19 د وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوي دي. که دا وروستۍ پیښه د وسلوالو طالبانو لخوا شوي وي نو کېدای شي چې افغان حکومت دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات نور زیات کړي او دا راز ځایي خلک د نورو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. ورځپاڼه په پارلیمان کې د وردګ د پخواني غړي روشنک وردګ چې دا مهال په سیمه کې یو هسپتال چلوي د خولې لیکي په سیمه کې امنیت صرف افغان پوځ او پولیس راوستلی شي او بهرني ځواکونه په دې لړ کې نشي بریالي کېدلی. بلخوا د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یعنی سی پی جی خپل یو ریپورت کې ویلي په پاکستان کې د خبریالانو لپاره دا یو عامه خبره ده چې د خپل کار تر څنګه د ژوند د خطر سره هم مخامخ کیږي. خو د 2010 کال راهیسې چې د ادارې د خبریالانو د مرستې لپاره کوم پروګرام شروع کړی په هغې کې ترې تر دې دمه د پاکستان نه 14 خبریالانو د مرستو غوښتنه کړې او ځینې نور داسې هم شته چې د وړاندې نه د خطرو سره مخامخ شوی دي. د سی پی جی ریپورت وایي دغه خبریالان چې ورته دړکې ورکولی شي زیاتره یې سړي دي، خو ښځینه خبریالان هم پکې شته او دې کې زیاتره خبریالان هغه دي چې د ځایي میډیا لپاره کار کوي. البته د نړیوالو ادارو لپاره کارکوونکي هم پکې شامل دي. دا ریپورت زیاتوي چې د 13 مئی په میاشت کې د خبریال سلیم شهزاد د وژنې وروسته سی پی جی ته د مرستو غوښتنو لپاره ډیر درخواستونه راغلي دي. ریپورت کې د خبریالانو لخوا لیکل شوي چې دړکې ورته د بیلابیلو خوا ورکول شي، یعنی د حکومتي ځواکونو د هغوی د استخباراتي ادارو په بلوچستان کې د روان نارامۍ د جدا جدا ډلو او د قبایلي سیمو د وسلوالو لخوا ورته وخت په وخت دړکې ملاویږي. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د جرایم پیشه او بیلابیلو ډلو د وسلوالو لخوا هم دوی د ډیر خطر سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مو دغه نړیواله مطبوعاتي کتنه کې واوریدل، د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د تیر زیارت په ورځ یو امریکایي هلیکاپټر راپریوتو چې پکې د دیرش امریکایي پوځیانو په ګډون 8 کسان وژل شو. که څه هم د ناټو لخوا د دې پیښې پلټنې لا روانې دي، خو طالبانو د دغه هلیکاپټر د راغورځولو دعوه کړې. د دې ترڅنګ په دې 13 ورځو کې لږ تر لږه 9 د 16 ځواکونو پوځیان هم په افغانستان کې وژل شوي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا دا کارویانې آیا دا ښایي چې د طالبانو زور زیات شوی او که نه څه بل څه وجه ده؟ دا پښتنه زموږ همکار اسرار عالم مومن په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان په وړاندې کې خوده. نو هغه وویل
د افغان حکومت او د ناتو حکومت د نه همغږۍ او د نه درسته ستراتیژي د دفاعي ستراتیژي نه جوړولو په خاطر باندې په مقابل کې چې ضعیف طالب هغه راوتوانېده چې هغه ځایونه دوی په غاول کې قطن نشي نیولای اته د خپل ولکې ته راوستله. بل وجه دغه ده چې نړیوالې ټولنې کله چې راودانګل په افغانستان باندې دوی دلته یو مثلث فکر ونیو او راغلل افغانستان ته، چې هغه مثلث کې هم انګلستان او هم اروپا او هم امریکا و. دغه مثلث په افغانستان کې یو بل مثلث د مشکلاتو په وجه باندې پیدا کړ، چې هغه مثلث دلته موږ ملي مشکلات دي د نن شکل باندې او منطقوي مشکلې راته پیدا کړ او بین المللي مشکلې پیدا کړل. نو طالبان وکولای شو چې خپل ځانم سره کې د اقتصادي له لحاظه، د مالي له لحاظه، همچنان د وسلو له لحاظه دغه ملکونه چې خپل د ځان د دفاع په خاطر یو دیوال ځان ته جوړ کړ.
امول امان صاحب، زما پوښتنه بل تاسو نه دا ده چې د دا قسمه طالبانو لخوا عملیاتو سره د وسلوالو طالبانو سره چې کوم د خبرو هغه کومه پروسه روانه ده، هغه څومره اغیزمن کیږي یا اغیزمن شوی ده؟
هغه پروسه قطن جای نه نیسي. تاسو وګورئ چې همدغه طالبان د دغه پروسه فعلاً یو شکل د ګورنمنت پروسه لري، دولتي پروسه ده، او هغه کسان چې په دغه پروسه کې مشترک فهم لري هغه اکثره هم دولتیان دي او هم مخالف دي طالبانو دي. بنا نه شي کولای چې دوی د مخالفې ډلې سره بېرته روغه جوړه کې دوته دریم سړی کار دی یا دریم ګروپ کار دی یا ملک په کار دی. چېرته مې انجیګری وي کې کانفرنس اسلامي د جهان خپله د عربستان ایتونه خپله د پاکستان د منطقې نه وهیت جوړ شي.
جنرال امرالله امان صاحب، ما آخري پوښتنه ستاسو نه دا ده چې په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وزي، بلخوا تاسو څنګه ویلي چې دوی منطقه هم چې کومه ده هغه په خپل اعتماد کې نه داخستي، بلخوا د وسلوالو طالبانو لخوا دا قسم عملیات کیږي، نو تاسو راتلونکي څنګه ګورئ؟
زه به تاسو نه بنای ته یو دوستم پښتنه وکم چې دوی چې په سیراغلی وو افغانستان ته، نو هغه شیان په چې دوی راغلی وو هغه خو سرته ونه رسیدل. فرضاً د مخدره موادو تولیدل په افغانستان کې، د تروریزم لبنه ټولول په افغانستان او په منطقه کې، او د افغانستان د حکومت د بیا رغونې و چې دا هیڅ سرته ونه رسیدل. بنا دوی دغه تنها وطن هدي ته نه راغلي چې فقط یو اسامه مړ شي، یو اسامه زر اسامه شوی دي. بنا دوی بته تاګه بته خپل زالو ته خپل ځایو ته زنه ممکنه ګڼم. هو یو تعداد فکر به د افغانستان څخه وځي، اما که وځي ز بیا وایم درته که وو تل چیرته یو ځل نه ته د پاکستان او د افغانستان منطقه او سایر نور جمهوریتونه به دا د ټول نړۍ د تروریزم مرکز ګرځي او د اسلامګرا او تندروانو مرکز به ګرځي او نړۍ به نور تنه په آرام مفاتې نه.
دا وو په کابل کې د دفاعي چارو کارپوه امرالله امان چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه زموږ همکار اسرار عالم محمد سره خبرې کولې.
نقیب الله متنوال، مشال رادیو، هوست
هارون بچا، مشال رادیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
قدر من اوریدونکو، دا وخت نړیوال معلومات هم درکو. د برتانیا په سرخار لندن کې پولیس وایي د تاو تریخوالي په پیښو کې د دوی د شپږویشتو نه زیات پولیس جوبل شوي دي. دغه مظاهرې د لندن په شمال کې د تیر خیالي په ورځ له هغې وروسته رامنځته شوې، کله چې پولیسو یو 29 کلن ځوان د تیر زیارت په ورځ په ډزو وویشتو او له هغې عمله ووژل شو. دغه کورنۍ لخوا پرامنه مظاهرې هم شروع شوې وې، خو هغه وروسته په تشدد کې بدلې شوې چې د لندن په یو شمیر برخو کې خلکو د دوکانونو لوټمار شروع کړي. د لندن تازه صورتحال زموږ همکاري فرخنده وزیر د بی بی سی د خبريال محمد زاهد نه پوښتلې. هغه وايي
مظاهرو رستو صورتحال دا دی چې دلته کوم پولیس دی او یا چې کوم نور سیاستوال دی چې د پارلیمان غړي دي هغوی دا وی چې دغه کوم منظم دغه جنایتکاران چې کوم دي دغه بدماشانو دا ډلې چې دي د دې پر ضد زر تازه د ګامونه واغستلی شي ځکه چې دی وی چې په دې کې داسې کسان شامل دي پکې چې هغه زیاتره ځوانان دي او هغه کسان دي چې هغه په مختلف ډلو کې دي لکه د بدماشانو دغه ډلې دي او بیا دې یو بل ته پیغامونه ورکړي او لکه د یو ځای نه بل ځای ته دي هلته کې دکانونه لوټ کړي خو اوس چې کوم دی تر ډېره چرې دي پولیس دا وی چې دي دغه ځایونه چې کوم دی چې کوم دی کې لکه بازارونه دي یا نور مارکیټونه دي چې هلته کې دا خطر دی هغه دغه کړي دي کنټرول کړي دي هلته دغه کسان چې کوم دی د هغې مخه نیولې ده.
زاهد صاحب په لندن کې مخ کې هم ډېرې مظاهرې شوې دي په لکونو خلکو پکې ګډون کړی دی نو د دې څه وجه ده چې د تیر خالی د ورځې مظاهرې دومره په تشدد کې بدل شوې؟
اصلا خبره ده چې لندن خو ډېر لوی ښار دی او دا یو څو ځایونه دي لکه د لندن په شمال کې چې په لومبي سر کې هلته یو ځای دی چې یو سیمه ده چې هغې ته ویل ټوټنم هلته کې یو کسو د مارک ډګن په نوم باندې داسې ادا کېږي چې هغه پولیس وژلی دی او بیا وروستو دغه خپل خپلوانو دوستانو چې دی هغې یو سوله ییزه مظاهره کوله چې دی ته دې وویل شي چې دا ولې وژل شوی دی ځکه چې داسې ویل کېږي چې دغه کس په خپل هم چې دی داسې د یو ډلې سره چې دی یو جنایتي ډلې سره د هغه تعلق و خو دی دا وی چې وروستو په دغه کم سوله ییز دغه کم جلوس چې په دې کې داسې کسان شامل شوي دي چې هغې چېرې دغه لوټ مارو دغه روانکارۍ ته چې کوم دی لاس اچولې دی او د هغې نه دغه شانتې شروع شوله او د هغې نه وروستو په دې کې زیاتره پټي وي کوم چې تاسو وګورئ یا چې کوم کسان عیني شاهدان دي هغې چې د وینې زیاتره داسې کسان دي چې لکه ځوانانو ډلې دي هغې مخونه پټ کړي چې سطح د هوډ وي هغې کړي او دوی زیاتره ګوري چې دوکانونه لوټ کړي یا چېرې د بینکونو چې کوم بینکونه لوټ کړي یا دغه شانتې نور ځایونه چېرې لوټ مارې شروع کړې دي غلا کړي او په پولیسو باندې چېرې لکه هغې سره
په دغه سیمو کې تاسو چې څنګه ذکر وکړو چېرته چې د تشدد پیښې رامنځته شوي زیاتره پکې څوک ژوند کوي آیا دا د برتانیې خپل خلک دي که نه کوم د نورو هیوادونو نه راغلي خلک پکې اوسېږي؟
لندن خو لوی ښار دی ظاهرا چې هلته کې به د ډېرو سیمو خلک یو خو زیاتره چې کوم دی خپله چې دی لکه ځینې ځایونه دي چې دي هغې کې دغه دي اکثره خلک چې کوم دی خپله د برتانیې خلک دي لکه کو هغه کسان دي چې برتانوي دغه دي اتباع دي.
دا وو په لندن کې د بی بی سی خبریال محمد زاهد چې د غلطه کې د رواني نارامۍ په اړه زموږ د همکارې فرخنده وزیر سره خبرې کړې وي. یو بل کورنۍ ریپورت د خیبر پښتونخوا حکومت د بینظیر هیلت سپورت پروګرام د سوري لاندې د تور زیړي د مریضانو لپاره د مفت علاج کولو په موخه په صوبه کې تیر کال د 50 کروڑ روپو په خرچ یو پروګرام شروع کړی و چې په دغه لړ کې مریضانو ته د علاج ترلاسه کولو کې ځینې مشکلات وو. اوس صوبایي کابینې په دې لړ کې اسانتیاوي پیدا کړې دي او هر هغه کس چې علاج ته خواهش لري او ضرورت لري کولی شي چې په اسانه باندې هسپتال کې نوم درج کړي علاج وکړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د تور جړی یا هپټاټس سی رنزورانو ته ویړیا درملنه کې نور اسانتیاګانو ورکول پریکړه کړې ده او د بینظیر هیل سپورت پروګرام کوم چې وړاندې صرف د غریب او بیوسه مریضانو علاج د پاره اوس په ټول هغه رنزورانو ته ویړیا علاج ورکول شي کوم چې په سرکاري روغتونونو کې خپل نوم لیکنه وکړي. د پختونخوا کابینه ته 13 غونډه کې ویل شي چې د تور جړی رنزورانو ته د علاج د پاره تیر کال اخودل شوی پنګا 500 ملیون روپو کې صرف 200 ملیون روپے خرچ شوی دی چې وجه د مریض د پاره اوګد او ګران شرطونه ترلاسه کول او د پښتونخوا د اطلاعات وزیر می افتیار حسین په دې کلوای
500 ملیون کې چې کوم نه سپاتې دي نه نو 300 پاتې شو 500 به سنې شي نو 300 ملیون چې کوم دی هغه مطلب دې کال کې خرچ کیږي او د هغه د پاره اوس مونږ وای چې کوم ډون به راشي هغه چې ارسو کې د سیریل وایز به چې کوم نه مونږ ټول چتو او دا وی به چې کوم نه مونږ علاج کو.
د بینظیر هیل سپورت پروګرام یا نور قسم سرکاري ملنه ترلاسه کولو د پاره د هپټاټس سی یا نور مریضانو با د خپل سیمه زکات کمیټې او متعلقه هسپتال له فارمونه اخیستل او بیا دغه فارمونه به د سخت کول چې په وجه به ډیر خلک د ویډیا علاج نه پاتې شو. د مردان سیمه یو ځوان چې مور یې د تور جړی ناروغه ده وای
لیکت نوم مې نجی مردان نه راغلی وی زمون والده صاحب بیمار و انجکشن او بس مون ډیر زیات منډ تلو وال شپګه میاشتې کې منزور شوې او شوګر دوسر اته سم مسله نشته چې مون څنګه راشو ډایرکټلی 13000 انجکشن دا مونږ ته فری ملاویږي.
په پېښور کې د لیډرینګ هسپتال یو چارواکي ډاکټر عبدالخلیل مشال ریډیو ته وویل چې اوس دوی هر هغه مریض ته مفت علاج ورکوي د کوم په حق لچې متعلقه ډاکټر د تور جیړي تصدیق وکړي.
هغه شی نشته جی، بس راوند کلاک چې کوم دی تھرو ایئرس خلکو ته مونږ انجکشن پرووائډ کوو جی، او پروسیجر هم ډېر آسان دی. کنسلټنټ کم میډیکل اسپیشلسټ دی هغه وګوري او ایڈوائز کی جدا دیتا انجکشن ضرورت دے ناغا سائن کی زی سائن کم ادھوں اسٹور کے چیف فارماسسٹ جو آخر کے دوں ایم ایس او کی ابھی دن اسپیٹل بس ٹول یو گھنٹے کے درنا پاسز مکمل شی آکستا انجکشن ملو شی.
ڈاکٹر عبدالخلیل پوینا صرف پلی ریڈنگ ہسپتال کے تیر کال نہ سوا اور شپیتے دا تور جڑی مریضان ہوتا ویڑیا علاج ورکڑے شیو اور اس دویتا دا دوزر مریضان دا مفت علاج دوایانے ورکڑے شیوی دی.
قدر من اوریدونکو دا مو اورید په خیبر پختونخوا کې د تور سیړی پر ضد د خیبر پختونخوا د حکومت پورته کړی شوی ګامونو په اړه باندې د خالد خان ریپورت هلته په قبایلی سیمه د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د هیزه ناروغي وبایي صورت اختیار کړی دی چې لوجې یو تن مړ او په سلګونو ماشومان متاثر شوي دي. په دې حق لا نور حال د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود او لوړګي تحصیل په بیلابیلو سیمو کې د هیزې ناروغي خوره شوې ده. د جمرود سیول هسپتال د یو چارواکي د وینا تر مخې اوس پورې د هیزې لامل د ملاګورو سیمې د مورخان په نوم یو خاصدار مړ او په سلګونه ماشومان متاثر شوې دي، او د غرنګ د لوړګي د مرکزی روغتون د یو چارواکي په وینا دلته هم روزانه د شلو نه زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې هیزه ورته لګېدلې وي. د هیزې د ناروغۍ په حق لباندې د خیبر قبایلی سیمې یو تن مشال ریډیو ته وایي:
ما نام عبدالغفار دو پرون نا ابل پرون وانده ما پا زوی باندیم ازار اغلا و پا یام المسای و خو بانده ازار اغلا خو بس خوا در زر کتر اول کدر خبر شو نو من حکومت نمطالبه کوشه در ازار در ازار تشوه و
د یاد ناروغې پاړه باندې یو بل ځای تن انعام ګل اپریدی وایي چې په دې سیمو کې هیزې وبایي صورت خپل کړی دی او دوی یې اندېښمن کړي دي.
لانډ کوتل په مقام کا غب شیخې دی کا شنواری کا غ اپریدی وی هزا دم را ډیر ورو چې وبایي شکل اختیار کړی دی. هبني و ډیر خپه کړو ډیر تکلیف لرو خو حکومت هیڅ سرون چات نه کوي. په ملګرو کې یو خسادار تر مرشو او دلته لنډ کوتل کې ډېر خطر او زیات خطر او
په خیبر ایجنسی کې د هیزې د ناروغۍ په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن ډاکټر عبدالقدوس سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې کومې سیمې ترې زیاتې متاثره شوې دي نو هغې ته مو د ډاکټرانو ټیمونه استولې دي.
یاره دا خو اوس ګوره روژه ده او خلک لکه مختلف خوراکونه هم کوي، هغې هغې دوکه کیسونه خو نور نه وي اصلی رپورٹنگ چکر شوی دے کنا آئل وڈ ایمیل نمونے شوی دے کنا جگر ہم ملے گلی دی بلکل ٹیمونے لگیا دی جمعو چکنیکل ٹیمونے لگیا ہے پاکی ہم سر انوارمنٹل انجنیر دے او بیا پرون چے لگا خبر رہتا ہے تلا ملو شیر خبر لگا جاتا شوی دے مانو ٹیمونے
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې چارواکي دی په دې سیمو کې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
قدر منوریدن کو دا روجه مقدس میاشتا چه دیر زیاد فضائل لری د بنو ضلع ست دینی عالم مفتی عبدالغنی ایڈوکیټ د روجې د فضایلو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي چې د رمضان المبارک په دې خصوصي پروګرام کې تاسو اوریدلی شئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس وبینات من الهدى والفرقان
مفتی عبدالغنی ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ خطیب ضلع بنو. رمضان المبارک د اسلام په تاریخ کې یو انتهائی مبارک میاشت ده چې د دې مبارک والی تقریبا د دریو شونو دوه جنه ده چې یو قرآن پاک په دې میاشت کې نازل شوی او دویمه خبره ده چې ليلة القدر غوندې عظیمه شپه چې یو شپه د دې د زرو میاشتو برابره ده او دریم د رمضان د اهمیت وجنا چې الله تعالی په قران پاک کې د ذکر کړي نو په دې وجوهاتو سره رمضان المبارک د په د اسلامي تاریخ کې یو عظیم میاشت ده. په دې کې چې څومره مسلمان کوشش وکړي عبادتونه وکړي یقینا چې د دې برکتونه به په ټول کال کې دا به په مخه وردرومي. یو خو اخروی فواید دي او بل د دین علاوه دنیوي فواید هم شته. اخروی فواید خو د الله تعالی هغه نعمتونه چې د جنت په حواله باندې الله تعالی ذکر کړي دي چې جنت کې به الله تعالی د تکوم انعامات ورکړي او بل په دې رمضان کې د جهنم نه الله تعالی په یو کثیر مقدار باندې جهنميان د جهنم د عذاب نه آزادي او د دین علاوه چې څومره گنایونه دی الله تعالی دی هغه مغفرت ورته کوي او شیطانان په دې میاشت کې وتړل شي. بنیادی خبره دا چې د انسان نفس دا د رمضان په دې میاشت کې لکخوار غوندې شي. اوس خو ټول کال انسان د سخرکونه وکي چې دغه په وجه سره نفس دا یو ډیر په ترقی او په غلو باندې وي نو هر بد کار چې وي د خواهش لري. نو رمضان یو داسې میاشت ده چې د نفس الله تعالی د دې روجې په برکت سره ذلیل کی. بل د رمضان په برکت سره هر سړی د بل مسلمان سره د خګړې په نظر باندې کوشش دا وی چې بل مسلمان رور سره زه خګړه وکم، گاونډي سره خګړه وکم، د چا په کور کې چې سنوي اغه ته زر څه شی ورکم. رحم معاملې پر رمضان کې نسبتا د نورو میاشتو په حواله باندې ډیره زیاتې او بل فضایل خو په حدیث نبوي صلی الله علیه وسلم کې دومره ذکر شوی دی چې کوم سړی د بل مسلمان په حاجت کې شي الله تعالی به د ټول حاجتونه پوره کړي. نو دی وجنا ټول مسلمانانو ته پکار دی چې د یو مبارک میاشت په دې کې د یتیمانو خیال وساتي، د غریبانو خیال دی وساتي او کونډو رندو خیال دی وساتي. چې کله سړی سوچ وکي چې زما بچیان دی ښه خوراک ته ناست وي نو هلته یتیم که وږی وي نو دا به ډیره د افسوس خبره وي. یوه کونډه ده، خوند یې وفات شوی، که د یوه سړي خپله کوروله ښه خوراک ته ناست وي نو کوشش دې وکړي چې کونډې ته هم ورکړي او کم از کم د باندې خو زکات هم فرض کیږي چې د دې غریبانو یتیمانانو او د کونډو رندو په هغې زکات کې هم د دوی حساب وکړي. نو رمضان کې الحمد الحمدللہ په هر مسلمان باندې تراوی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قول مطابق د عمل مطابق سنت مؤکده ګرځیدلې دي. په هر یو کس باندې شل رکعات تراویح د سنت مؤکده دي، لکه څنګه چې دا سنت مؤکده دي داسې ختم قران هم په دې تراویح کې سنت مؤکده ده. نو په کار ده چې هر یو مسلمان رور دا په دې تراویح کې حصہ واخلي او بیا ختم قران په کولو کې هم حصہ واخلي. ډیر زیاته د برکت میاشته او ان شاء الله العزیز چې حصہ خسته اغام په دنیا کې هم سرخرو دي او په آخرت کې هم الله تعالی د توانیک بدل ورګي. مسنونه طریقه علما کرام چې کوم بیان ای تقریبا 20 ورځو کې 30 ورځو کې په دې کې پکار دی چې څړای قران پاک ختم کی په تراویح کې او د دین علاوه لکه عام معمول مطابق زنه دسم کوي چې په شپه کې ختمو کې زنه په 3 ورځو کې کوي، زنه په 5 کې وکي، زنه په 10 کې وکي. لکه د مقتدیان او د امام او د قاری صاحب په اتفاق سره چې څومره ورځې تې شي نو به تر داده چې پاغي باندې د دوی اتفاق راشي. خو که چرته سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وشي نو هغه کې بدایي چې نه به په مقتدیانو باندې بوجي او نه به په امام صاحب باندې بوجي، هغه ډیره بهتره د دې لپاره. په دې کې خو قاری صاحب هم دومره سپیټ وهي چې مقتدیان د په تلاوت باندې نه پويږي او خپل بعضي مقدم نه په باندې پويږي. نو په دې را بهتره دا ده چې قران پاک خو الله تعالی حکم دی چې دای به په داسې انداز باندې تلاوت کوي چې لفظن لفظن ورتل القران ترتیله، نو هر سړی ته چې په صحیح انداز باندې پته ولګي.
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
قدر من اوریدونکو د رمضان المبارک یا د روجې د میاشتې په حواله باندې ویل شوې دي چې جبرائیل علیه السلام یو هلاکت غوښته د هغه تند لپاره چې چا باندې د روجې میاشتې رشي وغه ته پکې بخنه نصیب نشي او حضور صلی الله علیه وسلم په هغه باندې امین ویل دی. نو پام پکار دی چې څوک په دغه خیره او په دغه خیانت او په دغه تکلیف کې او دغه عذاب کې اخته نشي. د خبرونې په اخیرو برخو کې ورزو یو وار بیا په امیر ساحل ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان په سند کې ملت پاله ګوندونو د حکومت لخوا یوازې په دوو خارونو کې د خاري نظام د لاګو کولو پر ضد کاربندیز کړی دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی په هیواد کې د نامنې پړه پر بهرنۍ وډلو اچولې ده. په نړۍ کې مالی بازارونه نن هم راغورځېدلې دي. تر سعودي عرب وروسته کویت هم له شام خپل سفیر رابللی دی. ناټو وایي د افغانستان په پکتیا کې یو هیلیکاپټر بیړنې ناسته کړې ده. په اوکراین کې قاضي د پخواني وزیر اعظم یولیا تیموشینکو له خوشي کولو انکار کړی دی. د انګلستان په لندن کې پولیسو لسلو زیات کسان نیولي دي چې په بدنظمۍ او شکو کې ککړول، او د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف له ګورجستان یا جورجیا سره د جګړې د درېمې کالیزې پر مهال خپل سرتیری ستایلی دي.
قدر من اوریدونکو، هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېده. پوره په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو پامیر ساحل او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.